سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جوشي تاسو آزادې راډیو ته غواګي سمخ کې درځي چې خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ شمال لویدیز جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خورو د پیښو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلن وزارت هوا پیژندنې ریاست تیره شپه په خبرداری کې ویلي چې په بیلابیل سیمو کې به د بادونو سرعت په سات کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاغ سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سولیتونه د سخت بادونو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې 25 تنه یې مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړ شو دی. پختر خبری ایجنس چې طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 21 نیمروز د وریخمو پله لاري 23 او د ایراد اسلام کله لاري شپږ څلور کورنۍ وته راستنی شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته استل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر لمړۍ نیټه د بیا ستاسو افغان کډوالو د لیس اخراج پیل کړی دی. د افغانستان د کورونی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د ریوی ټرافیکي پیښه لکبله یو تن مړ او د بی خزي په ګڼو شپږ تنه نور ژوبل شوه. په راپورونو کې ویل شوی چې په 2012 کې د کورلا ډول او ټوري موټرو د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبل وخته ده. د ځینو ټپیانو روغتي وضعیت خراب خودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښه د لټ پړه څنګه دی ویل شوی د سړکونو خرابوالی د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د شلوریز سیالیو په لړۍ کې زمبابوي ته دوا پر یو ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ درې شلوریز سیالیو لوبلړۍ دوا پر یو د افغانستان په بری تمامه شو. د لوبلړۍ درې مسلین شنبه د دسمبر په 14 نیټه تر سره شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په چوغ افغانستان ګټلې او تو په چونې غوړه کړې و. زمبابوي په 19 اورونو کې ټول لوبغاړي للاس ورکړل او یو سل 28 منډي هدف وټاکه. د زمبابوي لپاره برایان بنت مخکخ منډه جوړونکی و چې یو دیرش منډي وکړي. په افغان ټوټو پاتونکو کې راشد خان سلور مجیب رحمان او نور حق او عظمت الله مرزي دوه دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوري ورکو شو هدف د لوبي د ورستۍ او په دریم توپ د و لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. عظمت الله مرزي سلور دي او محمد نبی سلوري چې سوځیدل منډه وکړي. ټکر شوه چې دوه لوبډلې د دسمبر 14 نیټه د درې ورځې سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
له زیرک ټلیفونونو د تنکیو ځوانانو استفاده
خپلو زده کړو لپاره مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي.
او په کندهار کې د فابریکو جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت شورا غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوی بندیزونو ته دوام ورکړي. نور جزال سره کړه پراپور.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
With today's adoption, د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی، یا هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه مؤثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې تر څنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
لزیرک تلیفونونو د تنکی ځوانانو استفاده د دوی لودې سره مرسته کوي او که روغتیا ته زیان رسوي. ځینې وایي د دې پوښتنې ځواب له زیرک تلیفونونو کارونې او کنټرول پورې اړه لري. یو شمېر افغانان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری وخت یې له زیرک تلیفونونو څخه د کارونې پر مهال تیریږي. تفصیل یې راپور کړي.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ په افغانستان کې له زیرک تلیفونونو استفاده زیاته شوې او د فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیک ټاک په څیر ټولنیزو شبکو خپل ځانګړی ځای او مقبولیت پیدا کړی دی. دغه شبکې یوازې د اړیکو نیولو لپاره نه، بلکې د نورو ګڼو موضوعاتو په هدف کارول کیږي چې د ځوانانو په خبره د دوی د ټولنیز ژوند یو مهمه برخه جوړوي. د هرات ولایت اوسیدونکی نبیل چې 14 کاله عمر لري وایي د ورځې ډیری ساعتونه په موبایل کې تیریږي. دی وایي زه د لوبو، ټیک ټاک، فلمونو لیدلو، موسیقۍ اوریدلو لپاره موبایل کاروم. ډیر وخت ټیک ټاک کې تیروم، یو یا دوه ساعته پابجي لوبه کوم او همدومره وخت پکې فلمونه ګورم. د کابل اوسیدونکو کې سیاوش 12 کاله عمر لري وایي د مور او پلار موبایل کاروي، خو اوس غواړي ځان ته موبایل واخلي.
روزانه صبحونه کې مې خېزم، صبحونه را نوش جون کده
دی وایي زه سهار له چای څښلو وروسته ماسپخین او د شپې پر مهال موبایل کاروم. یوټیوب، ټیک ټاک او پابجي لوبه مې خوښیږي. زه ډیر موبایل کاروم ځکه چې زموږ کور ته نږدې پارک یا د سپورت جیم نشته. اوس مې پریکړه کړې چې خپل شخصي موبایل ولرم تر څو هر څه چې غواړم پکې وای کړم.
جیم نږدې خانه ما نیست، از این خاطر ما علاقه من به موبایل هستم.
په کابل کې د رواني ناروغیو ډاکټرې خدیجه وردک له موبایل څخه د ځوانانو د ډیر استفادې د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور پلار
خپله د ټولنیزو شبکو له موبایل تلیفون دوه څخه ډیر زیات نه استفاده کوي، ډیر ځله خپله کورنۍ کې ټولنیزو شبکې څخه ډیر استفاده کوي. هغه د هغې څخه د خپلو زده کړو لپاره، مهارتونو زده کولو لپاره استفاده کړي، چې په سمه توګه کارول یې کولی شي د اروایي زیانونو څخه مخنیوی وکړي، د پوهاوی او د سالم فعالیتونو ځایناستي کولو او د اړیکو پیاوړي کولو په ساتلو کې مهم نقش او رول ولوبوي.
خو له زیرک ټلیفونونو استفاده څه ګټې لري؟ د پروان ولایت اوسیدونکی عزیز الله چې د ژبو د زده کړې لپاره موبایل کاروي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات په منابع،
موبایل د معلوماتو، زده کړې، کلتوري او ټولنیزو اړیکو، تفریح او تخلیق لپاره ډیره ښه وسیله ده او زه یې د ژبې د زده کړې لپاره کاروم.
د کابل ښار اوسیدونکي سنا ملکزی وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له تړلو وروسته اوس د ټکنالوژۍ، موبایل او انټرنیټ پر مټ کولای شي په یو ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
راهای تحصیل و تعلیم بر روی بند گردیده
د زده کړو دروازې بندې شوې، نو زه د ټکنالوژۍ او انټرنیټ څخه کار اخلم او هغه وقفه چې زما په زده کړو کې راغلی ده هڅه کوم چې د موبایل او انټرنیټ په مرسته یې پوره کړم.
د پروان ولایت اوسیدونکو او یو مور سیتا ازادي راډیو ته ویل چې د خپل اولادونو لپاره د موبایل کارولو وخت ټاکلی دی.
اولادای مصروف درس هستن، بچیم سید مصطفا 17 سال سن داره، متعلم صرف یاست.
زما اولادونه په زده کړو بوختي. زما زوی سید مصطفا 18 کلن دی او د 18 ټوګي زده کون کې دی. هغه له موبایل څخه د خوانسي د سیمینارونو د جوړولو او نورو ستونزو د حل لپاره کار اخلي. کله ناکله چې بیکاره وی لوبه هم پکې کوي.
بګاها در قاط بیکاری کې میزنه.
د رواني چارو پوهان هم ټینګار کوي چې باید کورنۍ خپل ماشومانو ته د موبایل کارونې لپاره ځانګړی وخت وټاکي. تازه د اکسفورد ډکشنری دغه کلمه د کال غوره هغه ټاکل شوی چې له ټولنیزو شبکو استفاده د مغزو ورسته کېدل دي. دغه اصطلاح دی و انسان ناسم ذهني وضعیت ته اشاره کوي چې له حد زیات خپل وخت په داسې شیانو، په ځانګړي توګه په ټولنیزو شبکو چې منځپانګه یې ارزښت نه لري، ضایع کوي.
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال په دې واد کې د کډوالو د پراخو نیولو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی چې هلته د اوسېدو قانوني استان نه لري، نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د جبري استنېدو په ترکیه کې د کډوالو د لا سختو شرایطو په اړه اندېښمن دي. نور چې زه سره ککړ پر راپور کې،
په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، د پښتون او جبري شړلو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. یو لدوی څخه محمد چې له ترکیې یو ځل ویستلو وروسته په ناقانونه توګه بیرته ترکیې ته ستون شوی وای، افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره لري.
شرایط مهاجرین تر ترکیه هم خیلی سخت است.
په ترکیه کې د کډوالو شرایط ډیر سخت دي. زه څلور میاشتې په کمپ کې وم او له هغه ځایه ډیپورت شوم. په افغانستان کې هم اقتصادي شرایط خراب دي، د ایران او پاکستان هم خراب دي. له ژوند سره مې لوبه وکړه او ځان مې ورسوه، خو دلته هم آرام نه یم او د نیولو خطر احساسوم.
هر جایی که باشه مگه خطر احساس نکنی؟ یعنی بگیره رد مرز میکنه.
په پاکستان او ایران کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دې هیوادونو د سختو پالیسیو په دوام کې ترکیه هم دا لړۍ ګړندې کړې. یو افغان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستون شوی او نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د ترکیې د پولیسو د چلند او د دې هیواد په کمپونو کې د نیول شویو کډوالو د وضعیت په اړه وویل.
دروازې تړلې وې، یوازې د ډوډۍ خوړلو پر مهال دروازه خلاصول او ډوډۍ راکول، هغه هم یوازې دوه وخته، یو سهار او بل د شپې. وضعیت ښه نه و. هغه کس به چې دعوا کوله هغه به ساړه ځای کې د څو ساعتونو لپاره ساته.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دغه هیواد د ځواکونو په ګډو روسي عملیاتو کې 971 تنه غیر قانوني کډوال نیول شوي او له 3,568 کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې شوي دي. علي علي کایا د جمعې په ورځ د دسمبر په 13 نیټه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې چې د بې اسنادو پناه غوښتونکو د پیژندلو په موخه پیل شوی و، تر 1500 زیات ځایونه پکې پلټل شوي چې پکې متروکه ودانۍ، عامه ځایونه، ترمینلونه او نور ځایونه شامل دي. نوموړي دغه نیول کېدل د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه وبلله او زیاته یې کړه چې نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتلو مرکزونو ته لیږدول شوي او له دې هېواده د هغوی د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دې اړه معلومات ورنه کړل چې دغه کسان د کومو هېوادونو ده پاتې، خو په ترکیه کې ډیری کډوال افغانستان او سوریه دي. د کډوالو چارو کارپو ډاکټر نثار احمد مصدق په داسې حال کې چې له کډوالو سره هر ډول ناوړه چلند د کډوالۍ د قوانینو او د بشري حقونو خلاف بولي زیاتوي، د افغانانو د کډوالۍ د زیاتوالي اصلي لامل د طالبان حکومت بې کفایتي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې پر افغانستان واکمن دي باید د سوله ییز ژوند شرایط او د خلکو لپاره د ازادۍ او زده کړې شرایط برابر کړي تر څو خلک کډوال نشي او له هېواده تېښتې تاړ نشي.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبان حکومت په بیا واکمنېدو سره ډېریو افغانانو د امنیتي او اقتصادي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله یا په قانوني توګه او یا هم له ناقانونه او خطرناکو لارو یې ځان ترکیې ته رسولی دی. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم تر دې مخکې د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او پر دغه هېواد یې غږ کړی چې بشري او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرایل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې و چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماټیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرایل جنگي الوتکو تیره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي د اسرایل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه لچې تیرې یک شنبه بشر الاسد لواکو پر زول سو د اسرایل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرایل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړي کړی دی. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه‌کار ګوند مشر فدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلاویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسی. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلاویان او د ټیټي رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې لنویو واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری ایجنټس د خبر لمخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د محل ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې لنویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبري وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن به پورات محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. په کندهار کې د باد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکر جوړولو ستره فابریکا جوړیږي. د دې فابریکې مسؤل وايي چې د جوړولو چارې 15% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به فابریکا هر ورځ 5000 متر ټوکر جوړ کړي او 1000 متر ټوکر به رنګ کړي. نور تفصيل د صدق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوتن خارجي او داخلي کارکونکو کې مسلکي کارکونکو کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري د محل 50% بشپړې سي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به د فابریکا هر ورځ 50000 متره ټوکر جوړ کړي او د 1000 متره ټوکر د رنګولو ورتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبور شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50000 متر ټکور تولیدي په سلر وی ساته کې 100000 متر ټکور رنگوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم پاس په جوړولو سره الته به 1.5 لک متر مربع ټکور تولید سي.
د دې فابریکې مسولین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر شي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای شي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم په افریقه نور هم امید خدای تاسو ته جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو په افریقا. په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ستاسو سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وای په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون 15 نورې فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوې موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډېرې غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیونه ډالر لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړي. او د دې ترڅنګ یشفین فارم ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټانډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشټوالي له امله سقوط سبي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د دې په شفافیت کار وکړي او ګټې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دغه نور حال پراپور کې
د اورسکان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفاف توګه پلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دی د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په اروزګان ولایت کې دا مالا پورې 15 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې د اروزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مته دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټول ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووزي. نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کوم د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې کی په بل بدل را باشي. نو موږ ته توانېږي ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر موږ د ولایت شي راووزي هغه په موږ کې برته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي. ترسو لدی پروژو څخه تر لاسسوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیل منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. د 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره، او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی، او ډېرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوی، چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی، لیو ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشی شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشی شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 14 چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له عمله یې ټیل ماټیل شو او یوه 15 ښځه تر پښو لاندې شوه، سا یې ورکړه. د دې ښځې 8 زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیس وار له مخه نه و خبر کړي، او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عمله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیر کړ. ارجون د دې وشل شوې میرمنې له کورنۍ سره د $29,000 په ارزښت د مالی مرستې اعلان وکړ، او د دې میرمنې د ټپي شوې زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پېښه یو تصادفي وه، او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 15 101.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو، خو تر هغه وړاندې زو خبرونه ده. د طالبانو د واپیژندنې ریاست نن شنبه د سلامګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ او لویدیځ جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو د دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د واپیژندنې ریاست تیر شپه په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورونې د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختار خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې د نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاري 12 کورونې د کندهار د سپین بولدک لاري 21، د نیمروز ورخم په لاري 23 او د ایران د اسلام کله لاري 45 کورونې واته رسنی سوي دي. د افغانستان د کورونې رسنیو نن شمه راپور وکړی چې په ننګرهار کې د یو ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د بیخې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوې دي. راپورونه کوي شو چې په 212 کې د یو کورلا ډوله او ټوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ شوبله او ختی ده. ورسره خبرم ده چې افغانستان د شلوري سیاسيالیو په لړۍ کې زمبابوي ته 2-1 ماته ورکړه. د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د درې شلوري سیاسيالیو لړۍ 2-1 د افغانستان په بری تمام شو. د لوبل لړۍ دریمه سیالي نن شنبه د دسمبر په 14 نیټه تر سره شوه چې د درې وکټو په توپیر افغانستان وګټله. د نننۍ سیالۍ په افغانستان ګټلې وه او توپ چونې غوړه کړه. زمبابوي په 19 ورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړ او 23 منډې اهداف وټاکه.
نیما نړی
اخسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنن او زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلونو زده کړو بندیدل او یو جلبیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناسې دي، د غم په ټغر ناسې دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او انجنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه و غورځېدل. چندین انجنو کې زوف وکوه هغه هم شفخانې ته ورسولی.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه وه چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالات چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي.
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بستاس نه راتوي ویلې. دامې دویم سمستر کې باندې شو هغه دویم سمستر کې د راګه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به وي د یو چانه د ژوند هیله اخیستل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار ځان ته پیدا کړي هغه لار ته واخسر شي.
نن امدا موضوع چیرې ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر خځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوې دي. په پایله کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې 2 کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه پاتې چې شي یو ورځ به طالبان بیرته انجونې زده کړو ته پریږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړی د رواني برخې په درملنه کې انجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولي. هغه وایي سره له دې چې د انجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره راغله. په دغه ورځ چې دوی راغلې او په دې پوس اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر ژر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر ژر هغه دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونو په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړي، هغه ته ټوپک ورالي، خلاص مغزي ور باد باد کوي. د اوس سحر چې غږ پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پر ځای دوی زور چیش ده ټوپک. او د نړیوالو ټولنې غبرګونونو په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې پر ځای دوی هغه اصلي ښکار کړی ده. ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه ته بلي هغه ټول انجون دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت د ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار م کوي، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادان راتللې، کله چې مکتب پانتون د شین بند سول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجونو کوي دي د درس لپاره راتلل، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنه زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنه به راتلې. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللې درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللې، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللې. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، یا هو لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي. او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتونه چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه انسټیټیوټ نه باندې شو، داسې مې وروکتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، ته رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی را باندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انسټیټیوټ ته او دا خبر رسمي شوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وګورځیدل چندین جنو کې زوف وکوه هغه شفخانه ته رسولې
رواني ارخنه دا سی وضعیت یو څو ګوري دا بیرته ترمیم دی لیسی
زه په رواني برخه کې استاد یم رواني روغتي مزامین تدریس کوم چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل څه مې واوریدل نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بار کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګیزه د هر څه له منځه تللې دي سره لدې چې زه د هغوی استاذه ومه مګر ماته هم سخته ده
بالکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي د حالتونو چې راځي دا ټول د همدغه چې ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو
بله ډاکټر صاحب دا مرته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکاو ډاکټر یاستي تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به هغه خپل د خپل ځان د نفرت کچه دروخم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانه وم مخ نو اروانه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویل دغه برقي اړتې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړتې هر چا سره وای او تللی هر چیرته طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسو دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناستو ټول خندل ختل یو ځل مې څه ورو کتلې اومیل ټول زړل ما ورته ول د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا د تبیر په خپل ځانو خندي
بالکل تاسو دا وضعیت څومره دوامدار ګوري
څومره چې د پانتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامدار انګیري
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نه پکې خواله به رانسی نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې جنوکې ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې جنوکې لاړلې ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پیغام څه غواړی روحیه ورکړي مګر امیدوارم چې په خپل روحیو باندې همدومره باور ووسی په دې چې نور هیڅ نه روحیه هیڅ نه باور په چا باندې نه ده پاتې
په اخر کې تاسو پیغام غواړو دغه کسانو ته چې هم د اوس په کور کې نه ولسولې دوی ته یو پیغام کو تاسو ولري دی یو ډاکټر په صفات دی یو استاد په صفات چې په دې برخه کې دوی ته تدریس کاوه
دردون کې ده همدا چې همت لا سوړن کې اورز به حتما دا داله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زرنه مګر حتما ماتو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیر چې د خځو د حقوقو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې خځو په سی برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو خځو سره هم مرسته کولای شوي خو طالبانو د خځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره
دا د انسانانو د ژوند مسله ده اوس چې موږ ترې وه ده سی خزینه کارکونکي درلودلې هم د زیګون پر وخت ډېر شمېر خځې زکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې سی مرکز ته لاسرسی نه و
دا غڅری چې مخ په لکلو ته د سفر پر وخت لیدلې د دې وروسته خو داستون زب خورونه کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سی برخه کې دوه کړنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم باندې کړی. د خځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پانجی د وروستي سمستر معسل اقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوی و، د خپل ټولګیوالو په اکله وای چې هغه هم د دوه کلنو زده کړو ته مخه کړي و، هغه د وسته هم ور باندې بندي شوی.
کله چې دا بهانه کړي چې د نجونو یا د ښځو صحیح سټاف یا د کارمندان کم بود، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځانته پیدا کړي و چې د دې حداقل وکوي چې د خپل د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پ وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پ وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاګردان وتړل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګوره، هغه عامه اصطلاح شو د منګه کنه. لکه تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشه تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعض خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د معسلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د غلې ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی. کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي. دا لړۍ تا نه خطا خوري، نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړل، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه. نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره، نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته وایا، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن، او روحي حالت مو دا راته وایا څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واتساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل، چې دا مسیج ما وکتل، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شم، او دغه د دی پرېږدي شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه، هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم، نو پانتون شروع کول خو بیخی ناممکنه خبر ده. همه غصه غم و درد زبان ده تیر شوه لکه بخپل پانتون بنده دو میچ تیر شوه. بیرته میچه سبات ده خپل ملگر رو وزیاد رو دیده لکه من بازی هم سنفیان چه قابلگی شروع کرده و. یا اگه ایوه جلکه قصابه در تاو کم چکل ور سر مخامخ شم پانتون که و دویم سمستر که پانتون پیس او داریده اگه وقتی چه طالبانو سر پیچه راق لگ. نوست ده نرسنگ پا دویم سمستر که بیرته پی درسونه بستاش نراته وی ولی وی دامیم دویم سمستر که بان شو اگم دویم سمستر که انده غاگ اگه لرزه به دماغ هیر نیش چکل دیده خبر ما تاو کرا. نو داغ چه دی نو چرا کم بیو بیو دیو چانه دی جوان هیل آخستل بسه یو حس ولری کنه چه متداومتو گا اگه غاری او داریگی مقاومتو کی و بلا لارتان تا پیدا کی اگه لارتو آخستر چی لارشی انگلیسی شبه تا یا عربی شبه تا چه اگه شب از دکلی اگه کورس دروازه پیوتر چی بیا یو دکتر لارشی یا انجینر لارشی قابلگی شروع کی قابلیت دروازه ببندشین د دومره استقامت منور لکوم شي چې هر وار غرزې دو سر د غالي بیرته و دريږي او بیرته و غرزه شي د خوري سخته ده.
بله دار تو چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان خزو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبر ده چې ټول افغانان ذهن کده د ټول افغانان چې علم لري د ټول افغانان چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی اگه چا چه حدیث مطالعه کری ده اسلام شروع ده اقرا سر شوی حدیث علم چه ترطور زیاد حدیث چا انتقال کری اگه اشار دی اللہ تلان هوده نو کل چه مسلمان هو سیگی ده علم پا اهمیت پوشی بیرتا افغان هو سیگی ده کشور ده پرمختار ده پار غالی کارو کنو امده چرد ده منگ ده چه والی ده سکار کیگی سو مشکل ده لکه دست پانتونون پیجنم چه هم استازانی خزی وی همه شاگردان یعنی طول اگه اتا اگه رسپشن که چه نفر کنی اگه خزه و کانتین که چه اگه بسکیت شاگرد تور که وی اگه خزه و تلاشی ده زای پوری اگه خزه و ندست یا محیط که چه درس دروازه چپ مخوا ترش ندل تو خو اسلامی چه هم نشته کنه ده اسلام خلافی چه هم نو نداغی چه دی چه منگی طول ایرانی چه چه شه ایلات چه در چه ده دروازه مخ ترش وی چه منگی پا ایلات پا ایدائی منگ بی ده ایلات ده افغانان به دیلات دپاری او کار کرده و چه ایلات نه ده معلوم
کل ستاسو دان سر فکر کوایی دی دوی دغه کارونه چه راستر بله پا افغان میرمانو بانده فشارون روڑی چوم را دی دوی دی حکومت زوال پکی گوری کل چه تاسو لدان سر ده مسائل سنجوی دی طالبانو دی حکومت
نو خبر دستکنه چه حکومت که تر طول مهم شه عدالت ده کوم حکومت که چه عدالت نیه غبه چه پکیگی که نه نو دلتا عدالت بکارنه دی خزه او دی نران پومینز که عدالت بکارنه چکل چی و خزه جلکه دومره سپریسکیگی دومره سرزنشکیگی چه اغا دی مکتب دی شپگم سمنه نپری خودلکیگی اغیت دی کتاب اجازه نشده چه لاسکی ونیسی اغیت دی اجازه نشده چه پانتون تلارسی نو دلتا عدالت نشده نو داخت معلوم دار خبر ده چه دی هر حق اصلی افغان حق افغان چه دی علم پارزخ پوهیگی دی اسلام پارزخ پوهیگی دی احوات پر مختب غوری دسه حکومت بخلاف بایی
کچام دی طالبانو پا حکومت باندی دا خبر اثر نکی البته دا ثابت سوی دا پا دا تیر و دری کرونو که خب بیام تا سو دی خبر زلال در دا دویت چواییه
که من دا نسل لمن زیزی دی من نسل چوز دی افغانستان زوان نیروی و زوان انرژی و دی افغانستان دی پرمختگ دی پارا خیر من دی اجازه نیی خو یعنی فرض مثال دی من دی اجازه نشو نو دا گره خو دی سوی دامن شور کوله کچنگ با یک کشور پیشرفت که چطا دی علم دروازه پا مخوا تاری نو بیا خو اماغ دی اسب و دی خر و خور وقتونشو چه درس بکنه و نو یکانه شای چه یک کشور یوزای پیشرفت در سوایش یغه علم ده نو بس انده هیله می ده خیر که دری کال زایشو خیر که سلور کال زایشی خدا ده علم دروازه دی و پیشرفت دروازه دی و بلچه احتیاج و نوسی نور کشورو تا من که کمک کو بده چه من همیش لکیو چه ده نور کشورو خیرات تا من کینو ده بانک جهانی خیرات تا کینو ده آسیایی کشورو خیرات تا کینو ده اروپایی کشور رو خیرات دکینه نو بس نام داخلم ده چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غالی به هر حجاب که به هر نظام که بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاص شی
دینی آلمان دی خدزو لپار از دکل چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی. خو طالبان سره لده چه خپل اکرن دی شریعت مطابق گنی بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبره دینی آلم قاضی محمد الیاس مدنی چه د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه مذهب باندې به موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د خزو تجارت، د خزو قضايا، د خزو نور امور دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دوه هر چا نه په باندې خپويږي چې خزر تعلیم حق لري کنه، خزر ډاکټري حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوه خپل جهالت او خپل حماقت چې دوه بسل کې لري اماغه عقدینی ولدی او دو غوالی چې د خزونه اوس په دې موږ نه پویږو چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولدی یا کوم شی بدل غوالی چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی نو یوازینې شج موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري، داسې فرمانونه بلاډي رګوري، او د دې فرمانونو د دغه خزینه طبقه د غبایزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دي هم انتظار وکي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لک مریض مو ما تاسو ایمانن د لوي مچ د حکومت سره زما د سترګو نه وښکې تللی دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وښکې نور تللی دي ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نوم مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه غوګونو باندې. نو ولي ودوب نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوب نه اماغه مهر لګول شوی دی، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشوي له حق ویل او حق اوریدم نشي تحمل نه لري او حق ګوري منه زکه دا الله پاک لاندې کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
خونړو ځنګل.